سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه تموز افرید سیال د تایرو شان تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د کورنیو چارو د وزارت ویاند احمد وحیدی ویلی غیر قانونی افغان کډوال باید په ایران کې اوسیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ وحیدی د خبره د پنځشنبه پر ورځ خبري اعلان کړی ده. هغه زیاته کړې هغه کډوال چې په قانوني ډول اوسیږي هغوی باید په یو تعریف شوي چوکاټ کې فعالیت وکړي. ښاغلي وحیدی ویلي په ایران کې د کډوالو لپاره تنظیم کار روان دی. د وحیدی له څرګندونو وړاندې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې څه باندې 1 میلیون او 200,000 غیر قانونی افغان کډوال باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې هېواده ووځي. د نیمروز ولایت سیمیزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په تېرو دریو میاشتو کې زبان د 100,000 افغان کډوال له ایران څخه بیرته هېواد ته راستانه کړی شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی دی شاوخوا هغه 15 میلیونه افغانان چې په دې هېواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي له ایرانه باسي. د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه ته د غبرګون په دوام کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي د پاکستان د کار نامناسب او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف بللی دی. هغه کرزي د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه لیکلي هیله لري چې پاکستان به په خپلې دغې پریکړې له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو شتون هغه هېواد ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې رسولي دي او د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ ستونزې له افغانستان او له افغان مهاجرینو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د پاکستان حکومت روانونه اعلان کړی و چې د اکتوبر تر پای باید څه باندې 1,900,000 غیر قانوني کډوال له پاکستان اوزي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په دریم ویلي و چې که غیر قانوني کډوال له پاکستان ونه اوزي د هغوی جایداتونه به ضبط کړي. دغه په وینا افغانان په پاکستان کې په 14 ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه د بشر حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ده. بل خو بیا د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید افغان کډوال ونه باسي. د نوبل د سولې د سکال جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالې او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدي ته ورکړل شوه. محمدي د محل په ایران کې بندي ده. په ناروې کې د نوبل کمیټې ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغه لسګونو زره کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې پکې پنخه کیږي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دغې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامل وه. د ایران د ښځو د حقونو فعاله نرګس محمدي ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي له روسیې سره د وژل شوو سرتیرو د تبادلې په لړ کې یو شمېر جسدونه یې ترلاسه کړي دي. د ادارې نن په ټلګرام لیکلي دوی توانېدلې د اوکراین د هغو 46 سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي چې له اوکراین څخه په دفاع کې وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي تېره میاشت هم د 500 وژل شوو اوکراین سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي وو. د دې ادارې په خبره پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل له پیل راهیسې د نږدې 1900 تنه اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ابرالیان لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوب کې پاکستان د افغانستان لپاره 15 منډې هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې په پوره کولو سره وتوانېدله پایلوبې ته وزي. سبا شنبه د هندوستان او افغانستان د الف لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ به وي. هر چا چې لوبه وګټله هغوی به د سرو زرو مډال له دغې آسیایي لوبه ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد په یو شمیر استوګنیزو خارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی ده چې افغان کډوال خپلو کورونو وباسي. په دې اړه ازادي راډیو د دوو خبرتیاو یو کاپي ترلاسه کړی ده چې د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې ویشل شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان حکومت له یوې میاشتې ضرب الاجل ټاکلو وروسته نن او پرون د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو لولوري په لیکلي بڼه خبرداري ورکړل شوې چې ژر تر ژره باید له کورونو ووځي. ازادي راډیو ته دغه خبرتیاو یو یو کاپی رسیدلې. په دې خبرتیاو کې راغلی چې د کورونو او پلازو ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال لخپلو کورونو وباسي. د امر د پاکستان د حکومت لوري شوه او د ناملکی دو په صورت کې به د کورونو مالکان له سختې قانوني سزا سره مخ شي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه خبرتیا پاړه څنګه دی ویلي. ازادي راډیو هم دغه لیکلي خبرداري په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرتیا یې ترلاسه کړې ده.
هدایت قاطی بر تخلیه خانه ها
جناب ارجمی او بیولس که ده افغان کدوانو لپاره ده کورونو او دکانونو ده خسکولو رسمی زاهه خبره شوه او دوی تا وقت ورکل شوه چه باید کورونو خالی کری. ده سرغلاونه په صورت که ویل شوی چه قانونی سزا با ورکل شوه
قانونی یا جزای قانونی با اونا صورت خواهد گرفت.
د اسلام آباد د جنا ګاردن استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د کورونو د خاوندانو لولوري دوه ونی وخت ورکل شوی څوله دغه سیمې ووزي. په دې خارګوټي کې میشته یو افغانه کډواله منیژه چې نږدې یو کال وړاندې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوی وایي نن سهار د کور د مالک لولوري دغه خبرتیا ترلاسه کړې.
امروز صبح ما یک مکتوب دریافت کردم از طرف صاحب خانه.
من سحر می دکور د مالک لوری لیکلی خبرتیا ترلاسه کړه او راته یو ویل چې باید په دوه اونیو کې کور خالی کړي. ما ورته وویل چې ولی زه خو ویزا او دلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لرم، غیر قانوني نه یم. راته وویل شو چې دا خبرداري د پاکستان د حکومت لوري دوی ته ورکړل شوی دی او دوی اړ دي چې له مخې عمل وکړي.
ما مجبور هستیم چې مطابق ازي عمل کړم.
د همدی خارګوټي او بل اوسیدون کې بسم الله ازادي راډیو ته وویل
د هنجا یو کلمیان ته پخښه کې
ابونر دلته یو اعلان خبره شوی او کې د کورونو د مالکانو خبره شوی چې افغانان وو باسي. موږ ته په افغانستان کې د اوسیدو لپاره هیڅ نه دی پاتې ځکه موږ له خطر سره مخ دي. سره له دې چې دلته د اوسیدو قانوني اسناد هم لرو، خو دوی وایي چې موږ له اسنادو سره کار نه لرو، یوازې له پاکستانه
ووځو.
د پاکستان حکومت د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د رواني میاشتې تر پایه له دې هیواد ووزي، کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. که څوم د پاکستان د پریکړه په کور دنن او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څه نه دی ویلي. هم دی حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړي. د سفارت لوري په دیاړه پخپور شوی بیان کې راغلی چې له مقابل لوري د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د ننیولو ډاډ ترلاسه کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د سلګونه داسې افغان کډوالو د نیولو راپورونه خپاره شول چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې بهیر تیز شوی. دغه وزارت لیکلی چې یوازې په تیرو څلور ورځو کې د سپین بولدک چمن لارې 350 افغاني کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خوخه ستنې شوې او کله پاکستانه په جبري توګه وېستل شوې دي.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او په هغه کورونو کې چې د پاکستانیانو دي د پاکستان حکومت له خوا د کورونو مالکانو اطلاع ترلاسه کړې وه چې د افغان کډوال باید له خپلو کورونو وباسي. بل پلو بیا په تاجکستان کې له افغانستانه کډه شوي افغانان وایي له هم په بې برخلیک وضعیت کې دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو زره افغانان د تاجکستان په ګډون افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه شول. دا راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادۍ فرهنګي مجله مه هېروئ.
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځایي وګړي له بې وزلۍ کړیږي، خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دی، ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکي د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوري نظام ډیپلوماتانی چلوي ډیره تکیه نسی کولی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ځینو افغانانو په خپلو لږو امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلی، چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼ نجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوې، ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو ګڼې کورنۍ دې ته په تمه دی چې ملګري ملتونه یا نورې ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم له خپلې کورنۍ سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو، ځکه اوازې وې چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي. ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جاوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انځورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انځورګری کې لوړې زده کړې وکړي، خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خواته بیایي. 25 کلنه بی بی هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې ښوونکې وه، وایي د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستانه ووتل.
ځکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستانه ووځو چې طالبانو زموږ کورنۍ، زما ورور او ورینداره په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو، خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولې اسناد منل کیږي که نه.
د ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي، ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیری چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمی وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خوارۍ ګاللې دي.
سال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو، هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و. ځینو تاجکستاني ګاونډیانو مو لاسنیوی وکړ، خیر دی اوسي توشکې بړستنې او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په لومړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې 40 سمانی شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغو پیسو خوشاله.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارن
دا باید ویل سی چې په تاجیکستان کې افغانی پناه غوښتون کې له ځینو حقوقو پرته د تاجیکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي مؤسسه ته مراجعه وکړي او د تاجیکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان تر څنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
افغانستان د هندوستان پر ځمکه د درمشاله خار ته رسیدلی دی.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځې سیالي ترسره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیواله سیالي کړې دي چې شپږ افغانستان او 8 بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې امله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله مند کړي.
له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبریالان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم پا دی خبرونه که با در جباری پاره وابری او بلیو افغان جبارون که سره چه پلسکونو کتابونه ترجمه کردی جخی دلیو
کوشش کومه چه دغس کتابی چه هم زمان پا زوق برای بریم پولونه که ورده ضرورتی
ده اکسوس کتاب لورنزی مسئول ده کتابونو ده بازار چنه سغوری دوتا پا افغانستان که خوشته
بازاری حمله که شواده یعنی کومه نامیدی و ناهیلی چه الوستن کدر لودله تا تقریبا لگ حل شویده
شیر لرو
ده کودری پا گلدان که لما ده ببره خده چه تزوی خوشبویی آن تروارد پوری رسیه گی
او یاداسی مرکز تمو ورگلو
دلتا که رباب زده کوی دلتا که تبلز ده کوی
خبرونه په پیل کې د شپاړي پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړي نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړي د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال مانځل کېږي. دا نېټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. دی لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر ده نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کېږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کېږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډېرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شد. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له 9 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنریانې دقیقه کېږي، پراخېږي او ساده کېږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهېږي باید د کلمې پورې شپ وشي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندلی شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو د هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د 10 میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم 3 میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې بلري. په تېرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شاخ ژباړي. دا اسانتیاوې په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوې زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې به چا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اووره دی، یو ورځنی دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ ویشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي، بیا یې وژباړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نورې ژباړې شوې. په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نږدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی، ژباړې کمې شوې دي. سږکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي. په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپېږي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې ترلاسه لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ، ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل. نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو، بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي. زه ډېر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم. دا غوږ هم دا و چې مونږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نه هیله سره مخ شوې دي، یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو، یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. لکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسیږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کار وکړ چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځینې نور کتابونه ته مې نیت ته یو دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون نه راوړي دي، لوی بدلون نه راوړي دي. دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتلو کې په کار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لارخه په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال نه وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په دې کې ډیر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نه وروسته ډیره زیاته ګړندې شوه. ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمانونه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه د استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. دا یو دغه و یو څپه غوندې وه چې ډېره تیز روانه وه. خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ. همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی سرعت چې د ژباړې هغه کم شوی دی. د هغې وجه دا ده چې کتاب چاپ کیږي نه، ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي. نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کمه شوي. زما په نظر خو هره برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده
چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو، یعنی کاره برخه کې موږ اوس مو غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، سم شته ډیر خپې ده کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دیو شي په دې کې دیو نشي، دا خنه ده. هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، مثلا یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره ښه ده. نو دا ټول برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې وروستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه نه لچ مونږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي. نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې مونږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغه به هم ما د پاره ژباړ اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې مونږ ډیر د سی منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای. د سی ادارې نشته چې مونږ ټول د غیر چتر لاندې راټول شو، د سی ورګان نشته چې مونږ ټول د غزینه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپله برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې ګم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، بیا موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړی چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پنځه شپږو وو اتو ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړی او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی. مو خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده، لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځئ موږ به یو ښه کتاب انتخاب کوو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسته به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنې تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډیر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي. ګډ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړون کې زموږ د هغې لاندې کار وکړي، یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کومو کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغې برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا په خپله د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپلې تجربې شریکې شي، لیکوالان ژباړون کې خپلې تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه ښه وشي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولی شي، خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی، نه کیږي. مانا ده چې تروسه پورنده شوی. په اوسنیو حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي، خدا سي شوي نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او دا سشته دی خو هغه ډیر زما نظر داره چې ډیر محدود دی، ډیر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي. حتی که د کتابونو مخکتنی یا که د کتابونو د چاپ فرصتی بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي، بس منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، د خپلو خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډېر سخت و، زغمل راته ډېر سخت و. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یوه ننګونه وي، ځکه ډېره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي، خو په یعنې حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه ورکوي. فرصت دا چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کېږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کېږي، د نوو آثارو سره مخ کېږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغې لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانوي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي که دا اول لاس دغونه ترجمه شي، دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج تر څنګ په یوه حل کې د ژباړونکو لپاره د یو فرصت هم دی چې رسته کار اخستی شي.
د یوې ورستۍ پوښتنې په توګه، د ښه ژباړن کېدو او ښه ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پوښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان ما نه دا پوښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ خلک والان شو موږ خشباړه کولای شو، که موږ خلک والان نه یو موږ خشباړه نشو کولای، ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپل د غوړاندې کې فکر دی خپل دی، او په خشباړه کې ته دی بل چا فکر راخلی هغه وړاندې کې، نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه دا ټول یو رقم دی. او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي، هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه کې، هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنا بیخی نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار جاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې، د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه ښه لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دي تاسو وي له دوی څخه مننه. و موردل چې درې نوي ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګ دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤل صفی الله ناصری نظر در سر شریکوم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفیولا ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ کړي دي د کال په پیل کې شاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنه دي او ستاده یې منه دی له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه خوال تېره غلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونه ژباړه وشي په دې حساب لږ څه پرمختګ شوی دی خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل په دغه برخه کې متاسفانه هیڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې نو په غیر درسي ساحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کار نه چې کېدل هغه هم کړي دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دا بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یو قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یا سلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ چارې مخته یوسو
ناصر صاحب تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي
نږدې په دې وروسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لاس عنوان به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو څه داسې کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله او دا هغه کتابونه دي چې د آزاد مطالعې کتابونه دي د ارواپوهنې او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي
اوکې هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي
تعلیمي برخه ته راشو ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه د پهنتون کتابونه دي یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي
بله او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر دې ده بهر ته وتلې دي او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدل یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي نو هغه تر دې ورته چپتر شوی دی چې په کتابی بڼه نه چاپي او په چپتری بڼه ورته چاپي چې هغه یو 500 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي نو په دې اساس هغه تر دې کتابی حالت نه وتلی او چپتری حالت وتلی دي
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډیر خراب دی اوس یو څه بهتره شوی دی د بهتری علت څه دی
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دي ته ښایي چې لدینا ملاتړ ورکړي او له بلې خوا نه خپل زموږ هڅې هم مهمه وي چې یعنی موږ دا لازمه وبلنه چې خپل کاروبار د ګرنیټوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبلله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې ورخه کې ډیره توجه وشي په لومړی کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کچولې ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي خو متاسفانه نه دي شوي او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي وو نو هېڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي حداقل 15 تنه باید د سرواله یا خانه چې کوم مالیات او سنتی مالیاتي یا د لافی مالیاتي باید د فرهنګي مرکزونو ونستل شي تر فرهنګ وغوړي او لبل خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم مخ په لوړ قیمت اخلو د برخه کې چې فرهنګي مرکزونه بنسټونه دي باید دوی ته دا زمينه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصری صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر له کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لاره ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
سره په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي او په خپل چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلي دي، موږ خپل ستراتیژي او شریکي کوي دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي او د هغو په خصوصي دي که دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغو ته مراجعه وشوی شي. له بلې خوا افغانستان درې سوه څلور نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتونه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای، د هغو ټولې زمینې ورته مسایلې وي او هغه ته استفاده وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې د هغو په رڼا کې دورته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویلو چې هم باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره داسې کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه هم داسې ایښي دي، نو که دا هغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت کېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلین مراجعه کوي د مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوستي له لارې راغوښتی سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او که داسې وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې وروستیو کې چې یو کس غوښتله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پانګونه پکې په افغانستان کې چاپ شوی وه، نو موږ غوښتله چې دا کتاب د ته واستوو، نو د افغان پوست له لارې نه ونهاستول شوه. هلته داسې حکم لیکل شوی وه چې دویم عمر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې یا موږ یې واستوو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلې دي، نو موږ دلیل په یو مخته نه دی ویل شوی چې په څه خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لېږل کېدله، نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دغه یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغو ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه ده کړې چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هوارې شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه ده کړې، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېرو مسؤولو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه غوښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوته لقماندینه را خودلی چې په دغه برخه کې هم خبره وسره وکړو، نو دا یو عمده لامل دی.
له شغلی ناصری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لوي کورس مو خبرو، خو سم د سی شعر لرو.
د زولې لمن شیر د دوی پښخ.
رسرا لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی حقا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نکمی گی نورکی گی نرجی گی نتتی گی پیو بل گی گدور شوی زی فرق کولی نشم چی حقا درون کانی کم دی چی وڑاوام دی دوزخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود کی حس کرل خمارانو او مرانو بخوڑما دی جنت پر نعمتونو بمی زڑا تسکینی دنا پو بیالو او بیالو گبینو بمی روح حرامی دنا دی گوسر سپینو بوتا بمی حیث هم زڑکی دنا کجامی وی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیرلنا زکویر د بلتون و لا دکی لبابکا اوزا ی فرق کولی نشم حقا درون کانه بکوم وی چیلا لگر علوی شوم پتتر می زوری دما پیغلتو می شرم شرم با وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپلزان می کی دکرکا لحر کس با ویری دما لخپل سوری با می حمزا ریگ دیدما ریگ دیدما اوزه فرق کولی نشم حقا درون کانه با کموی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنگاش و دیمرا ورور پیغ لوریندارا های نو چو خودکی دلی کلی و پس پیر تندی می دویا خلا می چو خزرورا می چو پزور دربیگی پتندی می ور بلیگی اوزا هیچ ویلی نشم خلا می چوب خسره می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی یو زهیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حاغا پندی زفش ول چی وڑا مدیر کلونا چی شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نتسیگی او دکو دری پا گلدان که لما ده ببری خده چی تزوی خوشبویی آن تر باد پوری رسیگی او هر دردی پا وجود کی ملومیگی چه خفش مراوی مراوی شی توکیگی احساساتی لحی چا هم نبتیگی زا دغرا د صبر ونا چی سور المری مسلسل بسر لگیگی نشریگی نوچیگی نورزیگی نه باد لمن زوڑای شی نه پا واورو کی توری کی او رکی گی چه ده کال چلور مسما ختم سیل ده تزگی کدی پشنو پانو ی پت کدی گزرونا دی تبرونو او پر جرده نختی غیگی غیگی لوی برونا یو نمغره ی بیوسا کجری گی ترینلوی گی لیدل کی گی باکی نوی چاہتا ہیچ نہ محسوس ہیگی چاہتا ہیچ نہ محسوس ہیگی
لاغلی لمن چخا پو مننی چرا شیری پازدی راڈیو ادبی مجلی پروگرام لورا والے وو پا افغانستان کشایی دیرائی خلق در گرافیک ڈیزائن لنم سر آشنا نوی خو که مو شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ لایو گرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه وه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه میل ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګ دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لږ ډیرم مې دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یا یو لیکوال ته همدغسې پرته له دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپل شوق ډېر دی کتابونو د شان او خپل لیوالتیا ډېره لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه، ان تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پښتې ډیزاینوي. دا کار اندیر ځان ته هم کوي ځکه خپل هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو، ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ورته ډېره جالبه.
د یادونې ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روحاني دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پېښور کې د باچا خان مرکز تر څنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پېښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیړنیز مرکز مرستیل او پېښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نما با پسکول کی چکم نی پا کلاس کی با می کرسی اغا گولا زمانگا منگی سرم دیر زیاد شوکو منگی با میم غا گولو تپی با میم مویلی بیا ما زان لیو ورکوٹ غنطا کی را باب واغشتلو دیو استاز دی دا زرخانی سر تعلق ساتی فرکان شای نوم دی جی او اغلا چکم نی زبط لما اوز اللہ فاک دی روغانی سے پا عمر کی دیر برکتون و رحمتون و آچی تاکی ما شا اللہ دیر تکڑ تکڑ هنر مندان رازی دیر خس دکڑ کی گی او دا غرنگ زخفل ام دل تکی دی مفکورت از دکڑ کوما سحری کی چکم نی کار لزم من جلو کار کم مازیگری کی راشما نو دل تکی بیا خس دکڑ منگل استازان کی خپل یسلی کو او یر جی بس ور سرد غٹک پک سندری تاپی مفوائیو دو
شاهکار محمد زی غد دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د هارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخا وي.
چې مکتوبه سیرنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لهم دې سره د ازادي راډیو مجلې دا کنه سرته ورسیده. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. شکان سنم مکر ستم پا شکان لبان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا.